په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر کوربه یم. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او تحلیلونه لرو چې په سر کې به د شهیدونې د پیل په مناسبت د لوړپوړو افغان چارواکو د لمانځه غونډې په اړه جزئیات ترکړو چې ولسمشر غني پکې د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې ویل چې افغانان باید د پردیو د هغو هڅو مخه ونیسي چې د دوی د مایوسۍ او خپلمنځي بې باورۍ لپاره یې کوي. نو راپورونه به تر خبرونه وروسته واورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود او د سوریې په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. دا به وروسته راسي. لومړی له صفي الله ستانکسي څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شهیدونې په مناسبت وایي د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ګاونډی هیواد د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او ولسي جرګه وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نه وي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو لپاره اړتیا نشته. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. محمد اشرف غنی نن د احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځه غونډې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه زره افغانان د بهرنیو تروریستي حملو په نتیجه کې وشل شوي چې حکومت یې له پاتې شونو سره د مرستو په خاطر ژمن ده.
مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
خغلی غنی احمد شاه مسعود داسې یو شخص وباله چې د ملي وحدت د رامنځته کولو او د هیواد دفاع لپاره د ژوند تر وروستیو شیبو مبارزه کړې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي ګاونډی هیواد د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او له تروریزم څخه ملاتړ کوي. عبدالله عبدالله نن د شهید د اونۍ په لمانځه غونډه کې که څه هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې دا ګاونډی په افغانستان کې د یو لاسپوڅي نظام د راتلو او د حاکم نظام د ړنګولو هیله لري.
آیا همه ما در این مجلس به می معتقد نیست؟
دیوی آیا مون ټول په دې غونډه کې په دې معتقد نه یو چې زموږ په گاونډي توپ کې یو هیواد تروریزم لاټړ کوي او په وړي کوي؟ په دې هیواد کې د مزدور رژیم د واکمنیدو خوب په سر کې لري. خغلی عبدالله هم درځو ویل لکه څنګه چې افغان اتلانو ثابته کړې، افغانستان هیڅکله د چا غلامي نه مني او د خاورې د دفاع لپاره کلک چمتووالی لري. د حکومت اجرایي رئیس هم درس په هغو مخالفینو چې د افغانستان د ورانېدو په لټه کې نه دي غوښتنه وکړه چې له مخالفت لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نه وي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه نه کوي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادې راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې کومه اړتیا نشته چې دا غوښتنه مطرح شي. د افغانستان دفاع وزارت لپاره د کاندید سر د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافونو د موجودیت خبرې هم مطرح کیږي، په داسې حال کې چې دا وزارت له میاشتو رئیس د سرپرست لخوا اداره کیږي. او د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په شفافه توګه د کورنیو عوایدو ټولول، له اداري فساد سره مبارزه او د بودیجوي واحدونو د ظرفیت لوړول هغه پروګرامونه دي چې په تطبیق سره به د بودیجې کسر له منځه لاړ شي. افغان حکومت د امریکا اوس هم په نړیوالو غونډو کې ژمنه وکړه چې د نړیوالو د مرستو بدل کې به خپل بودیجه اصلاح او زیاتوي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم امنیتی سلاکار سرتاج عزیز وایي د دې هیواد او د هند د سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي. د دې کتنې په نوي ډیلي کې کېږي. هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستي تاوتریخوالي مخه نیول دي. د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سرحد کې نښتې سوي دي چې د دواړو لورو ګڼ شمېر ملکي وګړي پکښې وژل سوي دي. په نوي ډیلي کې دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په 13 اگست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په وروستۍ شېبه کې د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له امله لغوه سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د خامنه‌ای وېبپاڼه نن د ده له خولې لیکي چې تهران له واشنګټن سره د اټومي مسایلو په اړه د ځانګړو وجوهاتو له کبله خبرې وکړې. ده ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره پر نورو مسایلو خبرې نه کوي. د جولای د 14مې د موافقې له مخې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې به د نړیوالو لخوا لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لیرې شي. د لویدیځ په باور تهران خپل اټومي فعالیتونه د اټومي بم جوړولو لپاره ترسره کوي. د خامنه‌ای په وینا له امریکا سره هر ډول نور مذاکرات به پر تهران د امریکا د خوښۍ تپلو په مقصد وي. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. د سوریه د دولتي تلویزیون په وینا یاد هوایي ډګر له دوو کلونو محاصرې وروسته د یاغیانو لاسو ته ولوید. د تلویزیون د راپور له مخې نن حکومتي ځواکونه له ابو زهیر هوایي ډګر څخه وتلي او یو بل ځای ته انتقال سوي دي. باور کېږي حمله کوونکي جنګیالي د اسلامي سختریزو یاغیانو له ائتلاف څخه دي چې پکښې د سوریه د القاعده اړونده ډله جبهه النصره هم شامله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود. د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا په وینا متخصصینو سوریه ته د روسي وسلو په سپارلو کې مرسته کوله چې د مسکو په وینا د تروریزم سره په مبارزه کې کارېدو په مقصد لیږل سوي وي. میرمن زخاروا دا هم ویلي چې امریکا له یونان او بلغاریا څخه غوښتنه کړې چې سوریه ته د روسي الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم وتړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه راغلي چې واشنگتن وویل د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي روسیې ښایي په سوریه کې اضافي نظامي پرسونل او الوتکې ګمارلې وي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور زیاتوالی کېدای سي د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره شخړه رامنځته کړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد هوایي حملې کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. اروپایي پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یې 1,60,000 پناغښتونکي له یونان، هنګري او ایټالیا څخه د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد ته لازمه ده چې یو شمېر پناغښتونکو په ځانګړې توګه د سوریې وګړو ته به ځای ورکوي. د استول کېدونکو پناغښتونکو شمیره به د هر هیواد د کورنیو خالصو عوایدو، نفوس، د بیکارۍ د کچې او مخکې پروسس شویو پناغښتونکو د شمیرې له مخې وي. په اروپا کې د 28 هیوادونو بلاک د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو له تر ټولو لوی سیل سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو وایي ښایي 3,80,000 کسان سږکال په اروپا کې د پناه اخیستلو په مقصد له مدیترانه سمندر څخه تیر سي. او په بغداد کې د عدلیې سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته سوی او د موټر چلوونکی یې ټپي کړی دی. چارواکي وایي برمته سوی کس عبدالکریم فارس چې د عدلیې وزارت د مالیې او اداري چارو عمومي رئیس او همداراز د دغه وزارت سرپرست وزیر دی. د پولیسو یو مشر ویلي چې په ګڼ شمېر موټرونو کې سپرو برمته کوونکو د دغه کس د موټر مخه په بنوک سیمه کې ونیوله. دوی وایي موټر چلوونکی له دې کبله ټپي سوی چې هغه غوښتل مداخله وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پاته خبرونه کې دغه مطالبه اوري لکه چې وړاندې مې ویل نن په کابل کې د شهید اونۍ د پایل او د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 14 کلین په مناسبت لوړ پوړو افغان مشرانو لمنځپور نه جوړه کړه. افغان ولسمشر د ویډیو کانفرنس لاري پر افغانانو د ارادې د لا پیاوړي کېدو غږ وکړ.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بیرحمی او خونریزی د ختمولو لپاره خپل اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره وفادار دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. بلخوا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو کار کوي او دواړو لورو موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبې د پایتخت ایجدي په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د امریکا د یو شمیر ایالاتونو جمهور غوښتون کې والیان چې د ایران لاټومي موافقه سره مخالف دي وایي غالبا په امریکا کې لماتي سره مخامخ دي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو شوزو ونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي او ریډیو ته ازادي راډیو سره پات سي. سمو شغله ازادي راديو اوري دوستانو نن د سپتمبر 8 نیټه د 9 نیټه د جهادي قماندان احمد شاه مسعود چې د ملي اتل نوم ورکړ سوی دی 14 تلین دی. دغه ونې له همدې کبله د شهیدونو نوم ول سوی دی. دا ورځ د افغان حکومت لوړ پوړو مشرانو په ځانګړو مراسمو سره ول منځله. ولسمشر غنی چې د ویډیو کانفرنس له لارې دغه مراسم ته خبرې کولې ویل چې دا مراسم یوازې د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت ویلو لپاره نه بلکې د دې لپاره جوړیږي چې په هیواد کې د ظلم و او نام نه یو لمن ټولسی. په دې مراسمو کې د اجرایه رئیس په ګډون یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو هم خبرې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ومنله چې خلک د ملي وحدت حکومت څخه شکایت لري خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو حل زیات وخت اړتیا لري. زموږ همکار یوسف صدران د دغه مراسمو د خبرې پوښښ لپاره هلته ورغلی و او همدا اوس را سره د ټلیفون پر کش دی. له ده به واورو چې نورو ګډونوالو په دې مراسمو کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې. صدران صاحب، که تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات کچې ولسمشر نور پر کوم مسایل خبري وکړې او چا خبري وکړې کوم مسایل متراسو؟
بلې فریبا ظاهر، تاسو او اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې دا ونوکړه نن په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ او د احمد شاه مسعود د مړینې 14 تلین منځل کېږي. دا ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي لن شوې ده. په همدې اړه په کابل ښار کې یو ډول مراسم د عام خلکو لخوا جوړ شوی وو، اما د لوی جرګې په خیمه کې دولتي مراسم جوړ شوی وو چې په هغه کې ګڼو دولتي اوسنیو او پخواني چارواکو برخه اخیستې وه چې ګډونوالي ډېره د هیواد په اوسنۍ وضعیت وغږېدل. په همدې اړه لومړی د جمهور رئیس اشرف غنی غږیز ویډیوي ویډیوي پیغام خپور شو چې هغه په هیواد کې وروستیو موضوعاتو ته ځینې اشاره وکړه. اما وی ویل دا ورځ چل منزل کیږي یا دا اونۍ چل منزل کیږي باید په دې خاطر وي چې د شهیدانو کورنۍ ته احترام وشي او د هغوی لاسنیوی وشي او دا اراده چې د هغوی سره کومک وکړي پیاوړی شي. همدارنګه د ویل چې په داسې زنځیري وژنو چې په تیرو څو کلونو کې شوي دي د افغانستان دښمنان غواړي چې افغانان یو په باندې بدګمانه کړي. هغه په دې اړه ویل لام دې سره اجرایه رئیس خبرې وکړې. اجرایه رئیس عبدالله ویل چې د شهید اونیل منزل کلیوي خو د شهید یاد تازه کوي بلې خو دوی خپل مسولیتونو ته متوجه کوي. هغه هم د حکومت په اوسنۍ وضعیت باندې خبرې وکړې او ویل چې تر ډیره د دوی حکومت د سوال سره مخامخ دی او دوی ته دا سوالونه رسیږي او د ومنله چې تر ډیره په اوسنۍ وضعیت کې خلک خوشحال نه دي او د دوی څخه شکایت لري. خو ده ویل چې د افغانستان وضعیت هغه سین نه دی چې باید مرزر کنټرول شوی وای یا کنټرول شي. د ویل چې لدی وړاندې کله چې نړیوال ځوکنه له افغانستان څخه وتل ټول خلکو د افغانستان د سقوط خبرې کولې او هر څوک پام دې باندې باورمندي وو. اما دا ستونزې چې اوس په افغانستان کې شته د خلکو غوښتل چې زیات وخت ته ضرورت لري د دیوی و دوه ورځو د حل وخت نه دی بلکې ډیر وخت ته ضرورت لري.
درمی مجلس باندې معتقد دیسن چې در همسایگی ما یک کشور متاسفانه تروریسم به تقویه میکنه. آیا همه ما به این باور نیستیم که خواب سقوط افغانستان خواب نظام رژیم مظلوم در این کشور به سر میپرورانند کسایی هستند؟
په همدې اړه د ویل چې دوی د همسایه ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي، اما دا په دې معنی نه چې خپل ځان محروم کړي، افغانان مظلومیت وښیي او له یوه کمزوري موقفه خبرو ته وارد شي. په همدې ډول په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د ویل چې د هیواد د آرامۍ لپاره کار کوي او په هیواد کې باعزته سوله غواړي. په همدې اړه جوړ شوو مراسمو کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي خبرې وکړې. هغه هم پخواني خپلې خاطرې بیا له خلکو سره شریکې کړې. اما هغه مهمه خبره چې دوه کړه د ملا منصور دادالله وروستي پیغام ته اشاره وکړه چې هغه ویلی و چې په افغانستان کې جګړه د ایسای په لاس کې ده او یوازې هغه قومندانان طالبان واک ته رسیږي چې د ایسای خبرې مني. دوی ویل چې دا یو واضح پیغام دی او له همدې اړه دوی پخوا پوهېدل چې جګړه په افغانستان کې د نورو په لاس کې ده. اما ده د خلکو څخه وغوښتل چې سره یو لاس شي، په خپل هیواد کې پاتې شي، د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د ځوانانو مشکلاتو اشاره وکړه چې ډېر زیات خارج په طرف روان دي. اما تاسو په ټولو ځوانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې پات شي او خپل هیواد د دې وضعیت څخه راوباسي.
از یک خاک مجاهد، از یک خاکی که در جهان با وطن دوستی و فداکاری و شورش میریم بیرون، ترک نکنیم وطن تا را، از اینجا باشیم، تعلیم بریم و یک خاک تا را بهتر از جای بس از اینکه بوجه پناه میبریم. روزگار سخت دار سر هر ملت به سر ما مبره انشاءالله نگذره گذراست.
بلې فریبا جان، یو بل ګډونوال پخوانی جهادي قومندان سیاف عبدالرب رسول سیاف خبرې وکړې، هغه هم تر ډیره د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې پاتې شو او د طالبانو په جوړښت باندې خبرې وکړې، د پاکستان سره په روابطو باندې خبرې وکړې. هغه د طالبانو جوړښت یو غیر افغاني او غیر مذهبي وګڼو، ټولو طالبانو څخه وغوښتل چې وروسته له دې چې ملا عمر د دوی پخوانی مشر په پاکستان کې وژل شوی و یا مړ شوی و، اما دوی بیا هم خبرانه وساتل شوی، نو دو ویل چې تر اوس وخت د چتا سره شي خپل هیواد د هیواد حکومت سره کینی او په ګټه د افغانستان وضعیت سم کړی. د طالبانو باندې غږ وکړ چې لدی ورسته د تاسو جګړه هیڅ قانوني او جواز نه لري.
دیگه ای طالبا وضاحت بیشتر چی میخواهند دیگه ازی؟ دو سال رهبرشان زیر خاک بود، کمانده های تنظیرات در این دو سال صادر شده، از طرف کی بود و به کدام دین و به کدام شریعت اینای کمانده ها را تنفیذ کردن و مورد اجرا قرار دادن؟ از این معلوم بشه که به زندگیشان هم کمانده به دست دیگر ها بود و بعد از مرگشان کمانده به دست دیگر ها.
بلکه په همدې اړه دو ویل چې ځینې خلک دا فکر کوي دا چې دوی له حکومت څخه بهر ساتل شوي دي، دوی د حکومت د نسکرېدو اراده لري یا دا هیله لري. بلکې دو ویل چې نه، په هیڅ صورت نه، دا زموږ په لاس باندې، زموږ په غوښتنه باندې ټاکل شوی حکومت دی، دوی به ملاتړ کوي او د حل یوازینۍ لاره هم همدا وښودله چې ټول خلک د خپل حکومت په څنګ کې ودرېږي او افغانستان د روان وضعیت څخه وباسي. تر ډېره د نننۍ ګډونوالو خبرې سیاسي وې او دوی په دې موضوعاتو باندې چې ما ورته اشاره وکړه خبرې وکړې.
بله
فریبا جان،
مننه. یوسف زدرانو دوستانو و موریدل چې افغان مشرانو نن د شهیدونۍ د پایل او د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د سوارلسم تلین په ځانګړو مراسمو سره ولمانځه، او ولسمشر غني چې همدې مراسمو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ویل چې د هیواد دښمنان غواړي په ځنځیري وژنو سره د افغانانو ترمنځ بدګماني ډېرې کړې، او دای هم ویلي چې افغانان باید د دغه ډول هڅو په وړاندې و درېږي، مخې ونیسي او په افغانستان کې د جګړو لمن نوره ټوله کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ او مطالب مو له دوستانو سره شریکولی سئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. یو شمیر پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي چې په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره وفادار دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دوی د افغانستان په ځینو برخو کې سیمې سیمې نیولې دي او له خلکو سره ناوړه چلند کوي. په وروستیو کې د ننګرهار په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو د ولسي جرګې غړي هم اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو له څو میاشتو راهیسې افغان او د نړۍ نور چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکړی چې دغه ډله په ښکاره په جلب او جذب بوخته ده او غړي یې په زیاتېدو دي. د لغمان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو وکیلانو په وروستیو کې په کابل کې د دغو ولایتونو د ناامنیو او په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو په اړه شدید انتقادونه وکړل. په دوی کې یو هم د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و چې دولت یې 15 ورځنی وخت ورکړ څو په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي.
په 15 ورځو وخت ورکړو حکومت ته چې په 15 ورځو کې په ټولو مشرقي کې او بالخصوص د شینوارو سپین غره په لمن کې خپل عملیات هغه عملیات چې دښمن سرکوب کې وي وهي او د منطقې نه وښکي او زموږ دغه سپینرو خلکو ته هوسا ژوند ورکړي. که دوی عاجز دي، ټول سپینرو مشران مجاهدین آماده دي امکانات د حکومت ورته برابر کړي چې د خپلې خاورې سیمې نه دفاع وکړي.
داعش ډله تر ډیره په عراق او سوریه کې حضور لري او هلته یې ځینې سیمې نیولې دي. د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم روان دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې تر اوسه چارواکو په عراق او سوریه کې له ډیره سختریزو ډلو سره د داعش د هغې ډلې عملیاتي او مالی اړیکې نه دي تایید کړي چې په افغانستان کې فعالیت لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي په دې ولایت کې داعش ډله خلک هڅوي چې وسله واخلي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وجنګیږي. دوی ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي تړل سوي او د پوهنې کارکوونکي ګواښل سوي دي. د ازادي راډیو راپورونه وایي چې داعش د ننګرهار د شینوارو په ځینو سیمو کې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي دي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان هم دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د لیسو مدیران او سرمعلمان د داعش د داعش د مشرانو لخوا د ګورګورۍ سیمې ته د یو غونډې لپاره غوښتل شوي وو او د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت د خوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي دي بالا په کندهار یو مرکزي لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګورۍ شغال د برکل او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي صاحب.
د ولس جرګې استازي حضرت علي ویلي د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله حضور لري ژوند ختم دی او خلک خوندي نه دي. دی وایي په دغو سیمو کې نجونې هم له ښوونځیو راګرځول سوي دي. سید کریم په چین ولسوالۍ کې اوسېږي د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې کارکوونکو ته په نورو ولسوالیو کې هم خبرداری ورکول سوی دی.
اچین ولسوالۍ او د نازیان مکتبونه دي دوی ته هم استادانو ته خبر ورکړی چې تاسې به نه دولت معاش اخلئ او نه به مکتبونو ته ځئ. بله مهمه خبره پکې دا ده چې نه معلم دی د زړه خلکې چې مکتب ته لاړ شي او نه شاګرد. بعضې مدرسو والا طالبانو ته هم ویلي چې تاسې اوس درسونو وخت نه دی او اوس به جهاد ته ملا وتړئ.
په وروستیو کې د ننګرهار ختیځې ولسوالۍ د شدیدو ناامنیو شاهدې وې چې ګڼ ولسي خلک یې نورو سیمو ته هم کډې کولو ته مجبوره کړل. د وسلوالو طالبانو له ډلو ناراضه کسانو هم د افغانستان د څو ولایتونو په ځینو برخو کې خپل سپین بیرغونه په تورو بیرغونو واړول او ځانونه یې د داعش ډلې غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي چې د داعش ډلې ته وفادارې ډلې او وسلوال طالبان په ننګرهار کې د مخدره موادو او قاچاق پر منابعو د منګلو شخولو لپاره په خپلو کې شخړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې په هلمند کې هم د داعش ډلې حضور تایید سوی دی. د افغانستان په سطحه دغه ولایت د مخدره موادو د تولید اصلي مرکز ګڼل کیږي. په فبروري میاشت کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې چې په هلمند کې وسوه د دې ډلې د جلب او جذب ځینې مسؤلین ووژل سول. په همدې حال کې اژانس لیکي چې د افغانستان په شمال کې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د روان میلادي کال په لومړیو کې له داعش ډلې خپل بیعت اعلان کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ډېره موده په فاریاب کې په پوځي عملیاتو بوخت وو. د دوستم ویان سلطان فیضی وایي جنرال دوستم د ازبکستان اسلامي غورځنګ د جنګیالیو په وړاندې هم جګړه کوله. د دوستم ویان اټکل کوي چې شاوخوا 2000 سختریز وسلوال چې داعش ته وفادار دي په افغانستان کې حضور لري چې په هغو کې 1500 کسان د ازبکستان اسلامي غورځنګ غړي دي. دوی ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده، ځان ته مرکزونه جوړوي او په خلکو کې خپل نفوذ پراخوي. د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی په وروستیو کې د څلورو ختیځو ولایتونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په دوو اونیو کې د ختیځو ولایتونو د امن د ټینګښت لپاره تصمیم ونیسي.
زه د حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې حکومت به ستاسو دغه مشکل ته غوږ هم نیسي او تر کومه حده پورې چې د حکومت امکانات وي هغې ته به رسیدګي هم کیږي. په دوو هفتو په منځ منځ کې ستاسو په مشوره باید د حکومت امنیتي ارګانونه په مشرقي کې د امنیت د ښه والي لپاره تصامیم ونیسي.
د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې یوه پرته ستونزه ناامني او د وسلولو ډلو له دې جملې داعش ډلې د فعالیت پراختیا ده. په ولسي جرګې کې د ننګرهار ځینو وکیلانو خبرداری ورکړې که دولت د داعش ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي دوی به په خپله د دې ډلې په وړاندې ودرېږي. افغان چارواکو د سیمې له هیوادونو د داعش او نورو دولت ضد وسلولو ډلو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي چې په زیاتو سیمو کې یې داعش ډله ځپلې او د دې او نورو سختریزو ډلو په وړاندې به یې پوځي اقدامات دغسې روان وي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دوستانو مخکې مو په افغانستان کې داعش ډلې ته د وفادار وسلوالو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه راپور واورېدی، خو بل خوا افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه سي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیول سوي دي. چې دغه پلانونه څه دي، جزئیات په د فرشتې جلازې پر پورت کې وور.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې د حکومت زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
تمام
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمې او امنیت به ښه سي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي، خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي
مسئله توجه به امنیت
ریاست کشور ما امنیت تپام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ غمونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداري ورکوي چې کله امنیت ښه کول لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنیلانې جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوي چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولې د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاسته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
د افغان حکومت څرګندونه واورېدلې چې وایي په راتلونکي کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه سي. په همدې حال کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا سوي دي، او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالیه وزیر اسلام آباد ته سفر وکړي. زبی شفق په دې اړه نور جزئیات ورکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزي اړیکې لاخي او پراخوي، او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل، او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
په دې خبرې
بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل بد ملامتیا چولو دوبه ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلطی
دغه دوره لمړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمې دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخه ته شول او پر دې سلا شو چې په دې ترکار وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز وویل چې له افغان چارواکو سره یې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي.
د کابل په وخت 2:30 سوی ملالی بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وویل چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل سي او ارمانونه یې تعقیب سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای گاونډي هیواد د افغان د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او د تروریزم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي تر هغه چې امنیتي وضعیت نه وي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه به نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناه غوښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. او په بغداد کې د عدلیه سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته شوی.
اوس به هم له ابراهیم صافی څخه د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه واورو.
له ازادي راډیو نه مو اقتصادي خبرونه ته هرکلی کوم. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي چې 130 خزینه ته یې د سبزیجاتو د کرلو وسایل ورکړي دي. په دې زون کې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ 3400 خزینه بزګرانو ته 14 د سبزیجاتو تخمونه هم ورکړل شوي دي. د ښاغلي ملاخیل په وینا دغه وسایل د مالدارۍ په برخه کې د ښځو د اقتصاد ودې لپاره ورکړل شوي دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سخت کال دغه ولایت د انګورو حاصلات زیات دي خو بزګران یې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر همایون عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې سخت کال د لوګر د انګورو حاصلات که څه هم چې له یخ وهنې سره مخ شول خو بیا هم دغه حاصلات زیات دي. ښاغلی عمر وایي که دولت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي کیدای شي یو شمیر باغوانان د راتلونکي کال د انګورو د باغونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري دوستانو مخکې تر دې چې د دې خپرونې نړیوال مطلب درته خپور کو او دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع کې پاتېږو. د خوست یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په هدف ولسمشر ته وړاندیزونه د دغه هیواد د سیاسي ثبات په ګټه بللی دي. دغه اووه وړاندیزونه څو ورځې د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا ولسمشر اشرف غنی ته وسپارل سوه او ولسمشر د یوه فرمان په ترڅ کې تایید کړل. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ ازادۍ راډیو ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د ولسواکۍ د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو اوچتول ګټور دي.
دغه اساس د ښودلی شي چې بالاخره ګوندونه هم په هغه کې راژوندي شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي، او هغه قیاس د ښځو ونډه په انتخاباتو کې نه یوازې هغه 15 سره باید داسې رقم ته شرایط آماده شي په راتلونکو کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 25%. دا او د کارتونو لغوه کول خو واقعي داسې نفر شته چې څو کارتونه یې اخیستي دي، او د هر کارت د درغلیو د پر اخیستې استعمالوي او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 15 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رایې ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکوونکو فهرست جوړ شي، چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلی دي. بل لوري ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوي هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست هغه سرور میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمېر لږ وي.
تصوق صاحب، په هغه هیوادونو کې چې که چېرته دوه ګوندونه، درې ګوندونه یا مثلا کم ګوندونه موجود وي، د هغې ستونزې دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. که چېرته ګوندونه نه وي موجود دي، تو په شان وي په خپله دغه د دغې بسیج کېدل د دغې ولسونو د دغې تمرکز په یوه دایره یا په یوه محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بله طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري، په ټولو عمراتو کې دی ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډېری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجودې دي، او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خان محمدجان تڼۍ، چې دی تذکرې تفضیه کوي په وپې د کنه په مرکز کې بیا تفضیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په وپې د کنه په سرحدۍ کې پروته دي چې دې تاسیک نشي ورتلی، ولته تذکرې نشي تضویه کولی. نه دغه په سله کې به 15 کسان تذکرې وخلي، د 15 کسان به پوتي وي د تذکرې نه.
یاد دي وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت نه موافقې سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تېر کال د حمل د 14 د انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د اساسي او بشري حقونو او همدارنګه د مخکښو شوزو اونیس پروګرامونه زموږ د نن ورځې د خبرونې بل برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوریت غوښتونکي والیان چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي، غالبا په واشنگټن کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي سطحه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی پر پورت کې اورو.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دي ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نور جمهوریت غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي. د امریکا له شلو ژه 15 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای سي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو په ډېر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامت ووځي، د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا 1500 جمهوریت غشتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او ویلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهوریت غشتونکو والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کیدلی شي. دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډیر اغیز نه دی درلودلی او حتی په ځینې مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ په ټیمه موافقه کې چې د جولای په 14مه وسوه په یوه ځای کې لیکل سوي چې ایالتي حکومتونه او سیمه ییز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کولای سي. د امریکا په اریزونا، کلرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوریت غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزاندار جاش ماندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه سي چې په ایران کې سختریځی اسلام پالی رژیم په ګونډو کېږي. جاش ماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لرې وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې داسې شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بی حرمتی ونیسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم لنظر د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ورته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي. سکر مریض راغی.
آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د مونږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده. همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی ده لپاره سه مم کوشش دل ده پا ده طولانه که متاسفانه ده سه او فرهنگ حاکم ده سه ده سه فکر کی گی چه خزا او یا ماشوم ده یا کمزواکا کمزور انسان ده. نو لده سره دوگونه چلن کی گی تاوتریخوالی لند رازی او لدوی سره ناوال چلن ده. واقعا لدوی پا روح پا روان او دوی پا راتون که شخصیت او دوی پا اینده باندې خواستن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه رازو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده. یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح ده په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي. ولې د ده په شخصیت شخصیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وشي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی، لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللي وي هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي، نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی دی یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
مخکخی خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکزی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اسکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه 150 تنو ښځو ته د کارمو اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 50 تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې دې کار کې د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بې سواده ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل، چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید ودې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکی معلوم شي شرکت ته، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ دی چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو زموږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې، تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځې وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات سره ټول کو به ته حاصله د اوسس په واسطه باندې خرڅي تر څو بیا هم زموږ شزه په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصرف اوسي. تر څنګ نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي د تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغه څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي خو یوازنۍ علت یې چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه هغه په هغه بېکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې وي نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډمهاله پروژې وي که چېرې د اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو دوی مایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې د تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې کې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که دا پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوو میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلسو ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی که چېرې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته به د هغه څخه دوی په خپله وکولی سي تولید وکړي وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي ولې دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکه ولسوالۍ او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې دته په پاکستان څخه راوارد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې سوي وي یا خرڅ سوي وي چې د دوی په درنه خوړل که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځو ته ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بخش کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري دوی د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي خصوصا د مالداري په بخش کې خو بیخي دغه مسؤلیت یې ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغو ډېری جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ دي نن ورځ به نه وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې و په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو سل شل تنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب ډنډ دامان په دوی کې دېرش دېرش تنو ښځو ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتو لپاره نظري څلور میاشتې عملي دوی دوی ته په اجرا شوله او په اخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد دوی ته ورکول شوه تر څو دوی وکولی سي دغه موادو له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامداره ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي او دېرش تنې په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی سئ تصویره واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسېدله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بېحده ډېر هم وه دوی ته توضیح شول ورکول شول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ به د دې بعد څخه تعقیب کړو په دې خاطر باندې چې اوس د دې بعد به داسې شیان دوی کرمیان دي دوی بیا اوس موسمې دي چې دوی وچوي او که د کشته دي که البخارا ده که بنډي بانجان دي دا به اوس د دې بعد خه دوی وچوي د دې پروسس خو به موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمایندګان به ورواستوو بیا به وروسته موږ ګزارش ورکړو چې دا دوی استفاده ترې کړې ده که نه کړې.
د کندهار د ښځو د چارو له رئیس رقیه اڅکزۍ څخه په مننې چې زموږ د خبریال صادق رښتینې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Thank you.